دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو حسن ازرانه یوسف زیم د دې د وخت خبرونه د ناروې د بشري حقوقو د سیړنو د لیک په نوم د بشري حقوقو ویټلې افغانستان کې د خزو او جنود حقوقو په ګډون د بشري حقوقو وضعیت او دوه د غونډې په تړاو په دغه هیات کې د میشتو افغان مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي رپورت ورکوونکو په ګډون په غونډه کې خبري کړې په اوسلو کې د دوه ورځې غونډې ته د افغانستان د دننه او بهر نه د زینو هیوادونو نه د خزو د حکومت او یو شمیر مدني فعالان هم بلل شوی وو. د ناروې د بشري حقوقو د سړډنې ډلې هیومن رائټس ریسرچ لیگ د سیشن به د ورځې نه وخته د اکسپرتول نږدې شبکې په سوپر لپسې پیغامونو کې ویلي چې په دې غونډه کې د بشر پال مرستو د تمیل د اړتیا تر ګواخلند افغانانو د ساتنې د فرصتونو زیاتېدل او په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راتلونکي غونډې په اړه بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې او خبرداري ورکړې چې دا ډول کړنې به د طالبانو د حکومت نه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. سید حبیب الله آغا د چهارشنبې په ورځ طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شو پروسو د پلي کېدو هوکړه لیکونو د لاسلیک کول په مراسمو کې ویل چې په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوره کړي. د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شو پر اساس د پلي کېدو هوکړه لیکونه د لاسلیک کول په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنفي په ګډون د طالبانو د حکومت یو شمېر نور چارواکو هم ویناوي وکړي. بلینکن د اوکرين سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته اعلان کړه. نور تفصيل زموږ د همکار شیر غورسنګ په کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د مې د میاشتې په 15مه د اوکرين په پایتخت کیف کې له دغه هیواد سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته اعلان وکړ او ویل چې دا به له اوکرين ځواکونو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د روسیې د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلینکن دا اعلان د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. دا مرسته د 1.5 میلیارډ ډالرو برخه ده چې د متحده ایالاتو کانګریس د 2 میاشتو جنجال وروسته 2 اونۍ مخکې تصویب کړه. بلینکن وویل چې د دې مرستې هدف د وسلو سمدستي چمتو کول او همدارنګه د اوکرين په زیربنا کې پانګونه کول او له اوکرين سره د نورو هیوادونو نظامي تجهیزاتو پیرودلو کې مرسته کول دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویل هیواد به د مئی میاشتې تر پایه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. مایکل مارټن چې د آیرلند مرستیال صدر اعظم هم دی نیو سټاک رادیو ته ویل موږ به د رواني میاشتې تر پایه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژنو. د مارچ په میاشت کې د هسپانیا، آیرلند، سلوونیا او مالټا مشرانو په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې دوی د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندلو ته چمتو دي. آیرلند له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو په اصولو کې هیڅ اعتراض نه لري، خو په غزه کې د حماس د اورپکو په وړاندې د اسرائیل جګړې د مسلې ته نوې رنګ ورکړی دی. اروپای ټولنې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل وغوښتل چې د غزې په رفح کې خپل پوځي عملیات سمدستي پای ته ورسوي او خبرداري ورکو چې په دې غوښتنه عمل نه کول به د اروپای ټولنې او اسرائیلو اړیکې خراب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې اسرائیل په رفح کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي دا به د اسرائیل سره د اروپای ټولنې اړیکې سخت زیانمنې کړي. په اعلامیه کې راغلي اروپای ټولنه د اسرائیلو نه غواړي چې په رفح کې خپل پوځي عملیات سمدستي پای ته ورسوي. اروپای ټولنه د غزې سره په عمده مرسته کوونکو کې شامل ده او د اسرائیلو سره پراخې سوداګریزي اړیکې لري. ټولنې وویل چې د رفح شاوخوا 1 میلیون خلکو ته د اسرائیلو لخوا امر شوی چې نورو سیمو ته کډه وکړي چې ملګری ملتونه دا کار خوندي نه دی ګڼل. په پاکستان کې پولیس وايي د توغندې په برت کې چې د بي پيلټ یا ډرون الوتکې نه په یو کور وار شوې لکتر لګه سلور دنه پکې وجل شوې چې ماشومان هم پکې شامل دي. په سیمه کې د پولیسو مشر هدایت الله ویلي چې د بي پيلټ الوتکې برت د جنوبي وزیرستان په ولسوالۍ کې شوې خو لا معلومه نه ده چې دا برت چا کړې. خغلی هدایت الله ویل چې د پیخي په حق له پلټنې پیل شوې دي. او د وی نوې سړین لمخې ویل شوې دي چې د زمکی په نیمه شمالي کرا کې د 2023 کال اوړې په 13 کلونو کې تر ټولو ګرمو. ساينس پوهان وایي شواهد شته چې د انسان په لاس پیدا شوی د اقلیم بدلون د زمکی په مخ د بي ساري تودوخې لامل ګرځېدلې دي. د دې سړین لیکوال او د جرمني د جانس ګوتنبرګ په پوهنتون کې د اقلیم د سانګي استاد یناسپر فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د انسانانو لخوا د شنو خونو د ګازو دونکو تولید دا وضعیت رامنځته کړی دی. ساينس پوهانو دا هم وموندله چې په 13-2000 کلونو کې تر ټولو سوړ دوبه هم د 2023 کال د دوبه په پرتله 4 درجه سانتیګراد سوړ و. قدر مونږ اوریدونکو دا د دې وخت خبره.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهمه طالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو هیئت د روسیې د فدراسیون د تدارستان په جمهوریت کې د روسیې او د اسلامي نړۍ د اقتصادي فورم په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. د دې ترمخه نورالدین عزیزی د روسیې او منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د نفتي توکو د انتقال لپاره د هرات په ولایت کې د قزاقستان او ترکمنستان سره د یو ګډ لوجستیکي مرکز په جوړولو باندې موافقه کړې و. په دې اړه کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې دغه وزارت سرپرست د روسیې د فدراسیون د تاتالیسان په جمهوریت کې د روسیې او د اسلامي نړۍ اقتصادي فورم په نوم په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی.
محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رأس یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان به دعوت رسمی رئیس جمهور تاتارستان جهت اشتراک در 15مین فرم بین المللی اقتصاد روسیه و جهان اسلام به جمهوری تاتارستان سفر نمود.
در روسیه فدراسیون د تاتارستان د کازان په خر کې د نړیوال اقتصادي غونډه د مې د روانې میاشتې د 13 څخه تر 19 پورې جوړیږي. عبدالسلام جواد ویل چې دا پلاوی به په دغه نړیوال فورم کې د ګډون سربیره د تاتارستان د جمهور او د روسیې د فدراسیون د لوړ پولو چارو اکثر هم د افغانستان او دغه هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په اړه مسلو خبري وو.
ضمن اشتراک در این گرد همایی در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه گذاری بین دو کشور و جلب سرمایه گذاری در افغانستان با مقامات کشور روسیه و کشورهای دیگر و همچنان با شرکت های بزرگ دیدار و گفتگو نمایم.
در مخز طالبان و حکومت د صنعت و سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د روسیې او منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د پټي توکو د انتقال لپاره د هرات په ولایت کې د قزاقستان او ترکمنستان سره د یو ګډ لوجستیک مرکز په جوړولو باندې موافقه کړې. هغه ویلي چې د دغه مرکز د جوړولو موافقه به تر راتلونکو دوه میاشتو لاسلیک شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین‌المللی لوجستیک انشاءالله با همکاری هر سه کشور ایجاد میشه.
خغلی عزیزی ویلی چې دې مرکز د جوړېدو هدف د افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت څخه ګټه پورته کول دي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا او د ایران او چین تر سرحدونو پورې د ورېښمو تاریخي لارې بیرترغول دي. د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا او د خلیج هیوادو د نخلولو لپاره په پام کې لري چې په افغانستان کې لوی لارې او د اوسپنې پټلۍ شبکې پراخه کړي. نورالدین عزیزی په دغه مرکه کې په سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په اشاره ویلی چې چین او ایران سره خبرې کوي تر څو دغه هیوادو ترمنځ د ترانزیتي مالونو د انتقال لپاره یو نوی لار هم جوړه کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اوکراین ته د خپل سفر پترس کې پروند د چهارشنبه په ورځ د خپل اوکرایني سیال سره وکتل. بلینکن په داسې حال کې کیفته سفر او د اوکراین څخه د امریکا ملاتړ څرګندوي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو بریدونه روان دي او تر سخت فشار لاندې دي. بلینکن د سې شنبه په ورځ د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکي ته وویل چې د امریکا مرستې په لاره دي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
جک پوری امریکایی دیپلومات انتونی بلینکن د سه شنبه په ماخام پیاوړی پیغام وړاندې کړ. هغه په یوه میخانه کې د موسیقۍ لیوې اوکراینی ډلې سره گیټار وغږاوه او د آزادې نړۍ په اړه سندره زمزمه کړه، خو د سندرې نه مخکې داسې وویل:
متحده ایالات له تاسو سره دي، د نړۍ ډېره برخه له تاسو سره ده او هغوی جګړه کوي، نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د آزادې نړۍ لپاره او آزاد نړۍ له تاسو سره هم ده.
بلینکن په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په دویم ستر ښار خارکیف یو لړ هوایي بریدونه کړې دي چې د استوګنې ودانۍ په نښه شوي او حداقل 18 کسان وژل شوي دي. روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې پرمختګ کړی او د اوکراین د سرتیرو او وسلو او مهماتو له کموالي ګټه پورته کړې ده. دا د امریکا په کانګرس کې د 14 میلیارد ډالر مرستې له تصویب وروسته چې ډیر وخت ځنډول شوی و، اوکراین ته د بلینکن لومړی سفر دی. بلینکن اوکراینیانو ته بیا ډاډ ورکړ چې مرسته په لار ده.
موږ له تاسو سره مرسته کوو چې د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. هغوی ته سخت کړی چې پر تاسو برید وکړي او تور سمندرګي پرانستې پاتې شي، څو تاسو خپل اقتصاد وده ورکړي او نړۍ په خوراکي توګو تغذیه کړي. موږ پوهیږو چې وخت ډیر مهم دی. په همدې خاطر او د کانګرس لخوا زموږ د پراخ کومکي بستې له تصویب یو د خبروسته ولسمشر بایدن اوکراین ته وسلې او مهمات، زغروال، موټر، مزایل او هوایی دفاعي سیستم واستاوه.
یوې شنونکي امریکا غږ ته وویل چې ښکاری روسیا په جګړه کې لاس برې لري.
هغوی اوس مهال د ولادیمیر پوتین د ورستۍ لوړې د بریا د ورځې له امله ډېر سیاسي تحرک لري او همدارنګه موږ پوهیږو چې په می او جون میاشتو کې په شا د کرښې د تمبولو او د جګړې د بدلولو لپاره روسیې ته یو فرصت برابر شوی دی.
بل کارپو که څه هم موافق دی، خو وایي چې دا مهمه ده په یاد وساتل شي روسیا د اوکراین په وړاندې په جګړه کې بریا ته نږدې نه ده.
خو روسیا له بریا څخه هومره شاته ده لکه څنګه چې شپږ میاشتې مخکې، یو کال مخکې او دوه کاله مخکې فکر کاوه.
بلینکن تر دې وړاندې د اوکراین د بهرنۍ چارو له وزیر سره په یو رستورانت کې پیتزا وخوړله چې د جګړې د یو پخواني پوځي لخوا جوړ شوی دی. د سندسین راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا په کابل کې یوې غونډه کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د طالبانو د حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو لامل سي. د دغه طالب چارواکي په وینا د هغه ولستي چې د جګړې په وخت کې طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی و. د بلخوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ناروې په اصولو کې د افغانستان څخه د طالبانو د یو شمیر ملاتړو ترڅنګ په بهر کې د شوزو د حقونو فعالانو او مدني ټولنې غړو غونډه جوړه کړې و. تفصيلي پر رپورټ کې واوري.
د طالبان د پهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شوی پروسو د پلي کېدو هوکړه لیکونو د لاسلیکولو په مراسمو کې ویلي په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوړه کړی. سید حبیب الله آغا د خپل حکومت کړنې هم تر پښتنې راوستي په وینا طالبان د خلکو په ملاتړ تر دغه ځای رسیدلی خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
وزیر صاحب د ځان غټ سړی جوړ کړی دی د ملاقات نه ورسیږي ولی وزیر صاحب یې ما بیا شپه یو تکلیف بیچاره ما ملاقات پیدا کی بیا تر ما لاندې شو نور ادارې د غنن سبا نن سبا په میاشتې وزن دی بیچاره او دا هغه ولس دی دا هغه خلک دی چې موږ تاسو یې د خپل کورواله سره د چاپی په وخت کې ساتلی.
سید حبیب الله غا د خلکو د نارضایتۍ په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په خپل د په مشرۍ وزارت په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز جاري ساتلی چې په پراخ کچه خلک ورڅخه ناراضه دي. تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو مشرانو د یو بل پکړنو نیوکې کړې دي. بلخوا د ناروې د بشري حقوقو د څېړنې د لیک په نوم د بشري حقوقو ویډلې افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت او د دوهې د راتلونکو غونډې په تړاو په دغه هیواد کې د میشتو افغانو مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ برنټ په ګډون په یو غونډه کې خبرې کړي. د بشری حقوقو څرن د لیک ټولنې په خپل ایکسپاند لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ غونډې قربانه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومان او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپریال اغیزې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ناروې کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمېر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې ده.
نیګوشیشنز یا صحبت با طالبان اصلا معنا نداره. کسایی که اینجا هستند فقط پول میخواین، چوکی خودشان را میخواین و حق خوده.
په ورته وخت کې په دې غونډه کې د ځینو طالب پلو ګډون کوونکو د ګډون سره د مخالفت لپاره په اوستو کې د ښځو د حقونو درې فعالانو احتجاج کړی دی.
زه فکر کوم چې دا غونډه په خپل ذات کې مشکل لري. د افغانستان خلک نه دي خبر، اجنډا مشخص نه و. سعید هلته دوی ویل دي چې باس شوی ده د میرمنو د حقونو لپاره په افغانستان کې پر وضعیت باندې، ولی آیا خپل افغانان د دې حق نه درلودل چې دغه غونډې په اجنډا باندې مخکې له مخکې نه د دوی سره مشورې وشي، سلا وشي، خبرې اترې وشي؟
په ناروې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دریمې مشورتي غونډې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
پوچنه ته دوام ورکوه. قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه خلک د جګړو له امله په خپل هیوادونو کې د خپل کورونو او سیمو بې ځای سوي اکثریت د خپل هیواد دننه د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. د امریکا خبريال هنری ریجول رپورت ورکوي چې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو بې ځای سو خلکو شمیر په بیساري ډول لوړ شوی دی.
په دې وروستیو میاشتو کې په زرګونه خلک ګوماته نږدې د کانګو دموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بلینګو په نوم د کورنیو بې ځای شویو خلکو کم ترغلي دي. دوی د کانګو د پاوز او د ام درویشتي غیډلو ترمنځ د جګړو له کبله تښتېدلي دي. فایده بوما له خپلو څلورو ماشومانو سره دلته راغلې ده.
دې شرایطو ته وګورئ چې موږ پکې ژوند کوو. دلته چې باران هم کیږي موږ کړیږو. وګوره چې چیرې ویل کیږو. د باران په مهال موږ باید خپلې توشکې ټولې کړو. موږ بدل تمړ شو. دلته هتا پر خلکو جنسي تیرې کیږي.
په جنیو کې د داخلي بیزای شویو د څارنې مرکز دی نوی راپور لمخې شخړو او تاوتریخوالو په ټوله نړۍ کې د داخلي بیزای شویو خلکو شمیر په بیسار توګه لوړ کړای دی او د بیزای شویو د شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړای دی چې نږدې نیمایي په افریقا کې ژوند کوي. په 2023 کال کې په نړۍ کې نږدې 6.5 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د دې شمیر نیمایي یوازې د 5 هیوادونو سودان، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، کولمبیا، یمن او سوری څخه دي او دا هیوادونه معمولا د رسنیو په سرلیکونو کې نه لیدل کیږي.
سودان کې څه باندې 9 میلیونه کورنۍ بې ځای شوي خلک دي چې په نړۍ کې د کورنۍ بې ځای شویو تر ټولو لوی شمیر دی. د دوی اکثره د 2023 کال اپریل کې د وروستۍ کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د دوی اکثره څو ځله خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ځینې کورنۍ له پلازمینې خرطوم څخه لرې د دارفور سیمو ته ځي او په ټول هیواد کې ښکته پورته ګرځي. ښکاره ده چې موږ د دوی د اړتیاو او کمزوریو په اړه ډیر اندېښمن یو، ځکه چې د هر ځل بې ځای کېدو سره د دوی مقاومت کمیږي.
د راپور د لیکوالانو په وینا په هرو 5 فلسطینیانو کې 4 یې د غزه په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پلو د تړل کېدو له کبله ډېر خلک نورو سیمو ته د تلو فرصت نه لري. د طبیعي پیښو له امله نږدې 8 میلیونه خلک بې ځای شوي. د 2023 کال په فبروري کې په ترکیه او سوریه کې د زلزلو له امله 4.1 میلیونه خلک بې ځای شوي. د تیر کال په فبروري او مارچ کې د فریډي په نوم د سویلي افریقا طوفان 1.4 میلیونه خلک بې ځای کېدو ته اړ کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
پاکستان په هند کې رواني ټاکنې د نږدې څخه څاري. اسلام آباد له دې عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکوونکو د راجلبولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. د امریکا ژه خبریالې سارا زمان په دې باره کې رپور را لېږلې او تاسو یې د نظرانې یوسفزي څخه پښتو ژباړه اوري.
د لاهور ښار ته نږدې د سیرینا په نوم د نساجۍ فابریکې د نړۍ د ځینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي، خو ګاونډي هند چې د نړۍ په یوه سترو بازارونو لري د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
موږ به ارزانه خام مواد ترلاسه کړو کوم چې موږ د سوداګرۍ له بندیز دمخه ترلاسه کول. په هند کې خلک زموږ رنګارنګ توکي خوښوي.
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري وروسته له هغه وزن ډوله چې نوې ډلې په یو اړخیز ډول د جمهور کشمیر د لانجمنې سیمې د خپلواکۍ امتیاز واخیست. پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت غواړي چې د اقتصادي کړکیچ د کمولو لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي. خود هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړی وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتله زیات سخت دریځ لري. هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي باندې ټیرریستي فعالیتونه وزبي.
کله چې زواک ته ورسیدم ما وویل چې بس دی، نن پاکستان اړیتا شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري.
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سمبال دي سوجنګونه کړې دي، دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي. پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلن توان نلري.
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي. دا یو بلګه ده، دوی سخت دریځه رای ورکوونکو ته په ځانګړې توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند به د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري.
خو اوس چې مودي د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی، په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره صلح وساتي.
نو که هغه تاریخ ته پام کوي نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي. زما په فکر چې دا د مودي لپاره یو چانس دی چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي.
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکې ښایي ځینې هندي رای ورکوونکي راجلب کړي، خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دواړو خواوو حکومتونه به د ټاکنیز کمپاین بیانات هیر کړي او د مسلو د حل لپاره به په خاموشۍ سره کار وکړي. دا و د سره زمان د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په کابل کې یو شمیر روغتیا پالان وایي د ګوزان د مخنیوي لپاره په کابل کې د لابراتوار پرانستل او د دې اغیزې ډېرې مهمې دي. دوی وایي له دې سره به د ګوزان په مخنیوي کې یو بل ګام هم د بریالیتوب خواته واخیستل سي. په کابل کې د ګوزان د تشخیص لابراتوار څه موده وړاندې پرانستل سو چې د دې وایروس په هکله په کې شکمنې پیښې تشخیص کیږي. نور حال پر پورت کې واوري.
له ګوزن سره د مبارزې په دوام کابل کې ځینی روغتیایي کارکونکو د دې وایروس لپاره جوړ شوی تشخیصي لابراتوار مهم او له پوره امنیت څخه برخمن بولي. کابل کې د کتلې مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ای په دې باور دی چې د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر ارزښت لري او د ګوزن پیښو په کموالي باندې پاموړ غیز وکړي. ډاکټر ګل خان ای په دې اکلاشنا رادیو ته داسي وویل
د پولیو د ناروغي د بشپړ منځوړنې لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر ارزښت لري ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې د نورو ساري ناروغي سره ورته نښې نښانی لري او تطبیقي تشخیص یې یوازې د لابراتواري معایناتو په مټ شونی ګڼل کیږي.
د ښاغلی ایوب وینا د لابراتواري ټیسټ له معلومولو وروسته په امغو سیمو کې د ګوزن په ضد کمپاینونه ترسره کیږي او دا وایرس له بین وړل کیږي. د موړي زیاته کړه
کله چې د پولیو ناروغي د لابراتواري ټیسټ له لوري تایید شي نو د هغه میکروب د کابو کولو او له منځولو لپاره بیا د پولیو په وړاندې په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي. نو د پولیو د ناروغۍ د کنټرول او له منځولنې لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر اړین ګڼل کیږي.
کابل اوسیدونکي هم د ګوزن د مخنیوي لپاره د لابراتوار جوړېدل یو اساسي ضرورت بولي او خوښتي چې اوس د بهرنۍ هیوادونو پر ځای همدلته د پولیو شکمن واقعیت تشخیصیږي. د کابل ښار اوسیدونکي میلاد په دې اکله داسې وایي
ګوزن یو خطرناک وایروس ده، په کارو چې مخکې کلونو کې ورته یاد لابراتوار جوړ شوی وای خو اوس هم ناوخته نه ده. نه ښه شو چې یاد لابراتوار په هیواد کې جوړ شوی ده. نو اوس زموږ هیوادوالو ته اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونو ته د یاد وایروس د معلومولو په خاطر سفر وکړي. نو اوس زموږ تاسو هیوادوال کولی شي چې د یاد وایروس د معلومولو په خاطر خپل هیواد کې یاد مرکز ته مراجعه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د ګوزن لپاره د نړیوال صحي بنسټونو سربیره عامه روغتیا وزارت او پولیو بیړني مرکز په مشترکه توګه هڅه کوي چې سکل دا واقعیت کنټرول وساتي او د ژر مخنیوي لپاره تر اوسه په منظمه توګه د واکسین کمپاینونو بهیر دوام لري. لیما مرخیل، امریکا غاک، آشنا رادیو، کابل.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.